ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیز دي او دوی ډرایوري کوي هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خوا سي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. دغسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جناب سره کښېني، زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړې، بل غټه زه والا دېم تاب راوړمه. دا ټول دوی ځان سره زیاتی ده، یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي، که لامبو کې، که ډرایوري کې، که په نشې کې، یا دغسې ځوان نورې ډېرې چارې دي، په هر شي کې باید ځان سره احتیاط وشي، ځکه ځان ساتل هم فرض دی او ځان خوږ شی ده. زندګي باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاسته ورنه کړي.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډېر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدیلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ضیاءالحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډېر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپېریال کې څوک نه وي منل شوی، د هغه شخصیت نه وي منل شوی، غوښتنې نه وي منل شوی، د هغه فکر سم نه وي ګڼل شوی او هغه ته پام نه وي شوی، دی چې کله رالویږي هغه مخکینۍ سرکوبګرۍ ټولې په دې کې سر راوباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېر خطرناک اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقاً د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کېږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کېږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده؟ زه که دا کار وم شم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کومه. ولې ماته داسې ښکارېږي چې دا کار کوم، زه اتل ګڼل کېږم، ځکه تاسو ممنئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي، خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته ځوانان دغسې کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدیلونه یې څه دي؟
مناسب بدیلونه اصلا د ټولنې عرف او خپل ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېره وي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادلي پکې ډېره وي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډېره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیبه عجیبه نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووزي. تاسو د ډېرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بېرته بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کېږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنی ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کوي، دلته افکار مدیریت کوي، دلته ټولنیز عقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه زه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني. دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي؟ د په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی، چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپېریال، لکه لور نور چاپېریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي، چې هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی. څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه ترې ځي دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریف تعریفونه ایجاد کو د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو نور. دا منځ کې ده د حل لاره، هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاده نه ده. له بنیاده مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده د هغې لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وي ورته، اسمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شیان چې مونږ سم ګڼلي دي هغه څه دي، یعنی هماغه باورونه زمونږ د ژوند په رابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهېدلو چې اتلولي دغې ته وایي چې مونږ یې تعریفوو، هغه باور تر توته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نه شي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه ځوانانو نه څنګه ولې توقع ولرو چې مونږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړې. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول ونی پویگی، ټول پویگی چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډیر پویگی دا باور دی، استن دا احساس دی، وړول د دې بل ډول پکار دی، دې متول پکار دی. پوهه به کیدری شي یو عنصر دی دغه مجموعه عناصرونه، ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند په اړه باندې بدلی کی. ژوند د انسان حیات، انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وته.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه ومنئ. حقیقت ست د دې ونې پروګرام په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته ځانګړې کړه ده. که څه هم وس نړیواله ټولنه افغانستان د نړۍ د دریو فاسدو هیوادونو له لاسه څخه مستله او د فساد پر ضد پروانه مبارزه خوخي سرګنده کړي، خو اروپای ټولنه لا هم اندېښمنه ده. د دې ټولنې په وینا په ځانګړې ډول د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د اداري فساد موجودیت د دې سبب ګرځېدلی چې په ځینو سیمو کې خلک د خپلو حقوقي ستونزو د حل لپاره وسلوالو طالبانو ته رجوع وکړي. په کابل کې د دې ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي دی چې د فساد په وړاندې مبارزه هله مؤثره ثابتېدای شي چې د معافیت فرهنګ له منځه ولاړ شي. زموږ همکار ایمل سنجیده په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د دې ټولنې په اندېښنو مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړو.
ښاغلی سفیر، دا چې وخت مو راکړ څو دغه مرکه وکړو مننه. زه غواړم له دې پیل وکړم چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې لوی ننګونې څه دي؟
د افغانستان دولت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې تیر کال د پام وړ کارونه کړي دي، او هیله لرم هغه کارونه چې تیر کال نه دي شوي په روان کال کې ترسره شي. او هغه څه چې مونږ یې توقع لرو هغه پایدار سیاسي پرمختګ رامنځته کول دي، او همداراز د ولایتونو په کچه کارونه دي، او هغه شمنې چې د بروکسل په کانفرنس کې شوي هغه باید عملي شي.
خا استاسو له نظر هغه ژمنې چې افغان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې کړي تر کومه بریده یې عملي کړي؟
زیات کارونه شوي او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په کار د چې زیات کارونه نور هم وشي.
تاسو د هغو څرګندونو په اړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد د موجودیت له کبله کړي او ویلي مو دي چې خلک غیر رسمي محکمو او هن هغو محکمو ته ځي چې د طالبانو له لوري اداره کیږي، ستره محکمې غبرګون ښودلی او دا خبرې له واقعیت څخه لرې بللې دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
په پیل کې غواړم دا ووایم چې زه ډیر خوشاله یم چې زموږ خبرې سترې محکمې اوریدلې. افغانان باید په دې پوه شي چې د فساد پر وړاندې مبارزه کیږي. ستره محکمه ضرورت نه لري چې ماته قناعت راکړي، ځکه له بده مرغه افغانان د دوی له کارونو راضي نه دي، او د هغو سرویګانو پر اساس چې ترسره شوي له بده مرغه خلک پر محکمو باور نه لري، او ضروري ده چې دغه باور بیا راژوندی شي، او هیله لرم چې په دې برخه کې ګټور ګامونه پورته شي. د موجوده سیستم جوړول د خلکو د پښتون او غښتون واقعي ځواب دی.
کله موقت ادارې تر اوسه ولیدل شي په پیل کې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د اصلاحاتو مسولیت ایټالیا پر غاړه درلود. بیا وروسته د قانون د حاکمیت په برخه کې د امریکا د پراختیا ادارې او اروپایي ټولنې له لوري ګڼې پروژې پلې شوې. فکر نه کوئ د دې پروژو پلې کېدو هیڅ ګټه نه ده کړې؟
فکر کوم چې د پروژو د تطبیق په برخه کې ستونزې وې او موږ یې له پایلو خوښ نه یو. زیاتې منابع موجودې وې او ګڼې پروژې په لوړ قیمت عملي شوې، خو هغه پایلې چې موږ یې توقع لرله راسته را نخلي او موږ باید بیا ارزونه وکړو چې په کومو برخو کې ستونزې موجود وي او په کار ده چې له دې وروسته پر خپلو پروګرامونو تمرکز لا ډیر کړو او هڅه وکړو چې څنګه د فساد پر وړاندې سیاسي اراده لا پیاوړي کړو. یوه مهمه او اساسي موضوع دا ده چې په دې برخه کې سیاسي اراده نه وه او حکومت باید د فساد پر وړاندې د ګټورې مبارزې په برخه کې اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې د ملي یووالي حکومت او په ځانګړي توګه د ولسمشر غنی واضح شمنې د دې ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې سیاسي اراده اوس رامنځته شوې او هیله لرم چې په راتلونکي کې ملموسې نتیجې ولري.
آیا تاسو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي یووالي حکومت له اقداماتو راضي یاستئ؟ ځکه چې تاسو په دې برخه کې د ځینو پروګرامونو مالي ملاتړ کوئ.
لکه څنګه چې مې وویل، په دې برخه کې تیر کال ښه کارونه شوي او هیله لرم چې هماغه پروګرامونه په ګټوره توګه مخته یوړل شي او هیله لرم چې ښې پایلې هم له ځان سره ولري.
بیا هغه پروژو سره تماس نیسم چې د نړیوالو لوري مالي ملاتړ کې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې ګڼ بنسټونه لکه چې د مک او د څارنې په څیر بنسټونه رامنځته شول چې تقریبا ډونران یې ملاتړ کوي. آیا تاسو د دوی له کړنو راضي یاستئ؟ ځکه چې د هغو پیسو په پرتله چې مصرف کړي دي کاری کم نه دی.
زه فکر کوم چې په دې برخه کې زیاتې پیسې مصرف شوې خو پایلې دومره نه وي، خو په ورته وخت کې ځینې ګټور کارونه هم شوي دي. د بیلګې په توګه مک ښې لاسته راوړنې لري خو تر دې هم ښه کارونه کیدای شوای. په دې برخه کې اړینه ده چې ښه او له لاسته راوړنو ډک کارونه وشي او حکومت او ډونران باید دې برخې ته پام وکړي.
تاسو د هغو څرګندونو په اړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد د موجودیت له کبله کړي او ویلي مو دي چې خلک غیر رسمي محکمو او هن هغو محکمو ته ځي چې د طالبانو له لوري اداره کیږي، ستره محکمې غبرګون ښودلی او دا خبرې له واقعیت څخه لرې بللې دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت زموږ د تمرکز وړ برخه ده او په کار ده چې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب شي. د افغانستان حکومت او خلک په دې برخه کې زیاته پانګونه کوي او په عین وخت کې هغه کسان چې په دغه بنسټونو کې کار کوي له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. په دغه بنسټونو کې د فساد موجودیت د نړیوالې ټولنې د مرستو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې هم تر پوښتنې لاندې راوستې دي او دغه موضوع زموږ او په ټوله کې د اروپایي ټولنې د اندېښنې وړ ده چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه باید په دې برخه کې ډیر کار وکړي.
د تروریزم پر وړاندې چې کوم کارونه شوي افغان حکومت ترې راضي دی او ستره محکمې دا ویلي چې ګڼ کارونه یې کړي دي او په وروستیو څو ورځو کې د حکومت اقداماتو چې کولی شو پر دوه کالو او شپږو میاشتو د هرات د ولایتي شورا د رئیس د محکوم کېدو، د 215 میوند قول اردو د قومندان زنداني کېدو او د کابل بانک د یوه سامدار بندي کولو څخه یادونه وکړو، خو په عین وخت کې د فساد پر وړاندې ستاسو ملاحظې هم شته. بالاخره د افغانستان خلک غواړي په دې پوه شي چې د فساد پر وړاندې خلا په کوم ځای کې موجوده ده.
سما په نظر د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې دوه خلاوي موجود دي. یو د مافیات کلتور موجودیت دی چې باید دغه فرهنګ له منځه ولاړ شي او د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل یو نیک اقدام دی او هیله لرم چې په دغه مرکز کې هغه لوړ پوړي دولتي چارواکي چې په فساد تورن دي باید تر څارنې لاندې ونیول شي. او بل خلا دا چې د هغو کارونو ترمن چې شوی او یا هم کوم کارونه چې باید وشي په کار د چې همغږي رامنځته شي. د فساد پر وړاندې مبارزه دوامدار هڅو ته ضرورت لري. په دې برخه کې ګڼې ستونزې شته چې د حل لپاره زیاتو کارونو ته اړتیا ده.
تاسو د یو خلا په اړه ویل، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو فکر نه کوئ چې د مافیات فرهنګ له منځه وړل به ستونزمن وي؟
زه په دې پوهیږم او در کوم چې دا یو لویه ستونزه ده، نو ځکه په دې برخه کې د سیاسي ارادې موجودیت حتمی خبره ده. اما سیاسي اراده یوازې یو کس پورې اړه نه لري، ټول دولت پورې اړه لري او د سیاسي ارادې موجودیت له لوړ پوړو چارواکو نشه تخلي. خو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مافیات فرهنګ له منځه وړل ضروري خبره ده. که په نویو ملاسیزه کې چین ته وګورو، کومې ستونزې چې اوس افغانستان سره مخامخ دی هغوی هم ورسره مخامخ ول، خو هغوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړ چې د فساد پر وړاندې مبارزه لول وړپړو چارواکو لکه وزیر والی چې په فساد تورنو له هغه پیل کړه او که په هماغه ډول په افغانستان کې هم اقدامات وشي ښه نتیجه به ورکړي.
دروستي پښتنې په توګه کې د څو پښتنو د افغانستان د ملي شورا ځینې غړو ستاسو څرګندونه د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله بللې ده، ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
خوښ يم چې زموږ پیغام تر لاسه کړي او هغه یې اوریدلی دی.
د اروپای ټولنې سفیر چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې شو پرمختګونو او ستونزو ته اشاره کوله. دا هم د یادولو وړ ده چې دغه ټولنې په افغانستان کې د فساد پر ضد یو کمپاین هم پیل کړی چې پکې پر بیلابیلو ادارو تمرکز هم کیږي. په کابل کې د دې ټولنې په یو بیان کې ویل شوی دی چې د مارچ میاشتې له 8 نیټې نه د اپریل میاشتې تر 2 نیټې به د دوی د کمپاین تمرکز د افغانستان